د افغانستان جمهور رئیس ته چې باید د افغانانو غم وخوري. ټول افغانان د بل کشور ته ځي پر لارې ګرده د غوشاغبرو د لاسه تر مټرې چپه سومړه سوه یا دلته زندانی ځي د داعش په تور ګیری ځي.
تاسو زمون کاګله ازادي رادیو او ری او اوس هم له ملالی بشیر څخه دا مهم خبرونو لندي زورو ور پسې بیا روختیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خبريږي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو ته د تیاری خبر ورکوي. یو ټپي امریکایي سرتیر پرون په روغتون کې سا ورکړه. د امریکایي سرتیرو سره په ننګرهار ولایت کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. پاریس په نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځنیم سرمشریزه کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د هډوکو رسیدل یا نرمښت چې اوستوپروزس هم یادیږي په دې خبرې کوو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدی متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره میلمه دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
السلام علیکم، ښه ورځ ولرئ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کړو، د اړوندې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، توریدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خلیل الله اوتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستوپروزس په اړه وایي.
د اډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستوپروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خورا ده. تقریبا کله کله د اورتوپیدی لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري، چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي و یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځته راځي.
په دې ناروغي یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر اوتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي، د هغې د وجه نه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خانه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته، یعنې یعنی ډیر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ماته دغه شیان اتمی وي یا د مایي غوښه دې وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین ډي به راشي. یوه ډیره مهمه او ضروري خبره د ویټامین ډي په حق لدا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زموږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین ډي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خانه یا مازیګر د خانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډېر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
پروگرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او ساسي پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب حمیدی، د خبرونې په سر کې کومه ته معلومات راکې چې د هډوکو نرمښت یا استوپروزس چې په انګلیسي کې ورته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي او آیا درملنه لري کنه؟
مننه. تر ډیره ځای پورې جناب استاد اتخیل صاحب پرې رڼا واچوله. یقینا د اډوکو اوسټوپروز ټولو اړخونو ته اشاره وکړه. یو څه ویل پکې اضافه کول غواړم. معمولا د عمر سره دغه ناروغي تړاو لري. هغه خویندې او هغه مورګانې چې عمر یې له 50 زیاتېږي معمولا د اوسټوپروز سره مخامخ کیږي. ټول هغه کسان چې په دوامداره الکولو باندې معتاد دي یا هغه کسان چې سکونکي مواد سیګرټ او د نورو مخدره موادو څخه استفاده کوي یا هغه کسان چې د بعضي مزمنو امراضو په مقابل کې بعضي دواګانو څخه استفاده کوي لکه د سرطان لپاره یا د بډوډي په پیوند کې چې بعضي دواګانې د دوامدار شکل ورکول کیږي او کله کله دغه ناروغي په وظیفه پورې مستقیم تړاو لري، لکه څرنګه چې جناب استاد ورته اشاره وکړه، هغه کسان چې دوامدار دفتری کارونه کوي، په بلاکونو کې ژوند کوي، د لمر د شعا سره نه مخامخ کیږي، د هغوی په وجود کې برسیره پر ویټامین ډي د نورو منرالونو قلت منځته راځي چې د دې مجموع کې د ویټامین ډي او کلسیم او مګنیزیم او دا ټول هغه منرالونه یا په عامه اصطلاح ورته وایو د هډوکو جوهر کمیږي، په هډوکي کې یو نوع پوکیدگی یا ورستیدل یا نرمخت رامنځته کیږي. یو اشاره کول غواړم، هغه مورګانې چې عمر یې له 50 زیاتېږي او بیا د ولادت توقف مرحله شروع کیږي، نور نشي کولای چې ماشومان دنیا ته راوړي، د دوی په وجود کې د بعضي جوهراتو چې په طبي اصطلاح ورته هورمونونه وایي د هغوی تغیرات منځ ته راځي. د هغه هورمون قلت یا کمخره منستکی چې د هغه وظیفه د کلسیم او ویټامین ډي انتقال و اډوکو ته، نو په دې سبب په میندو کې معمولا اوسټوپروز یا د اډوکو نرمخت رامنستکی. نور ډیر عوامل لري خدا په عام اصطلاح چې لند مورته اشاره وکړه.
دا اوس یو اوریدونکو په لیکه کې دی ل ننګرهار نه د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه ونی کیلې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. دا متخصص بیا د کوم دا پښتنه دا چې یو معصوم چې کله نوزاد تولد کیږي تر کم سن پورې دی د غاډي کې نسمو کوي، او دوه پښتنه مې دا ده کچیر ته یو 40 کلن شخص اده اډو کې مثلا 4000 روپیا کیږي تر څو ورځې پورې دا باید بنداش نه تاو سی او تر سی دا څو ورځې بعد باید ایله سی.
معمولا کله چې ماشوم نړۍ تسترګې غړي د اډوکو تعداد زیات یعنی په مجموعي ډول تر 270 هډوکي نقاط د هغه په وجود کې موجود دي چې د وخت په تیریدو سره په نشونما او ود سره د هډوکي سره یو ځای کیږي سره پیوست کیږي ډیر اډوکي یو اډوکي جوړي چې بیا ورسته له 13 کلنې نه د تعداد د هډوکو 280 ته رسیږي. پښتنه دا و چې کله ماشوم تر کوم عمر پورې نمو کوي مونږ یو عام اصطلاح لرو په طب ادلي کې یا د عمر د تعین د پاره زموږ سره ډېر همکاري کوي پړوک کې معمولا تر 13 کلنۍ پورې د هډوکي طول او عرض دواړه زیاتیږي. دا 13 کلنۍ عمر یعنی 100% امدا لیمیټ نشونی ولې بعض ماشومان دي چې د هغوی وده سری ده د گروت پلیټ یا د نشنما کوم طبقه چې په اډوکی کې ده د مخکې له 13 کلنۍ نم کله کله تړل کیږي د بعض فاکتورونو لوجې د بعض فشارونو لوجې د بعض ضرباتو لوجې د بعض میکروبونو لوجې کله کله دغه گروت پلیټ یا د نشونما کومه طبقه چې د اډوکی کې ده تر 40 کلنۍ پورې دوام کوي خو معمولا کتاب اوسط راخلی تر 13 کلنۍ پورې هډوکی هم په تولنی ډول او هم په ارزانی ډول زیاتیږي په مسله ورته وي قد زیاتیږي قد لوړیږي. یو خبرې چې ډیره ښه اشاره وکړه چې په عام ډول مونږ زیات ورته مواجه یو وی یو 40 کلن سړی دا چې د اډوکی مات شوی دی څومره وخت باید وتړل شي څه رقم باید وتړل شي زلند یو مقدمه د ورور پوښتنه کې اول باید د کسر یا ماتوالی تعریف وکړو. کله چې په هډوکی باندې د حد اکثر د تحمل نه زیاته قوه وارد شي یا د هډوکی د قوې څخه زیاته قوه وارد شي نو هډوکی په کسر مواجه کیږي یا د هډوکی متمادي لمنځه ځي. معمولا د ماتېدل په مختلف عمرونو کې د دوی التیام یا جوړښت پروسه فرق کوي. هغه ماشومان چې د عمرې تر 13 کلنۍ نه کتې د هغوی د التیام یا د جوړښت پروسه سری نظر هغه کسانو ناروغانو ته چې د هغوی عمر زیاتی یا هغه کسان چې په اډوکو ماتېدو معروض کیږي هډوکي په ماتېدو معروض کیږي په څنګ کې ورسره نورې زمیموي ناروغۍ وللې لکه د ګردو ناروغۍ لکه د شکرې ناروغۍ لکه نور دیابېټیک یا میتابولیک امراض چې په اډوکو باندې تاثیر کوي د دوی اډوکي جوړښت په تاخیر جوړي یا کله کله هیڅ نه جوړیږي یعنی هیڅ التیام نه کوي هیڅ اډوکی پیوند نه نیسي. نو معمولا 40 کلن موږ کتابوي چې د څلور افتونه تر اته هفتې پورې دا په ډیر طبي شکل په فیزیولوژیک شکل باید وتړل شي اډوکی باید وتړل شي معمولا تر دوه میاشتو پورې ته حتی تر درې میاشتو پورې موږ اډوکی تړو په ګچ سره یا په نورو طبي وسایلو سره اډوکی تثبیتوو د حرکت معنی ګرځو تر څو اډوکی التیام وکړي. هیله ده چې یو څه مطلب یې راڅخه اخیستی.
هیله چې دوی پوښتنې ځواب شوي. بل اوریدونکی دی احسان الله خان هم اخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. د رادیو کارکون ټول ته سلام. د ما یو لورکی ده تقریبا د وو کلو ده په باندې وو کلو ده دا چې دا سبای کې په پاسي کې کله چې په لار راځي دا غره په خو بندونه ترقاس کوي لکه دا پیپسي دا واره بوتل نه دي دا چې په چاقه دا غسه ترق 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 کوي په لار چیزې دا سبای کې لږډيري بیا ورسته خکېږي د څه کمیږي یو د درېجو کې معنا تو کل یو چې کېول روماتیزم ده بیا د درېجو کې نور کل لالته ول چې نه نشتا نو نه په یګما چې دا به سوځي یو دا غخونه دا د نور لورګان مين دي دی هغه مو دیدیم دا واخونه مرجیږي دسه
احسان جان ټلیفون ما قطع کوزې څو پختنې در سره لارم کې اجازه یې احسان جان اول دار ته وای چې ستا ماشوم د مور شیدې په مکمل ډول خوړلې دي
په مکمل ډول تقریبا سبان دي دوه کال له خوړلې هر یو وي
احسان جان بل پختنه داد ستا ماشوم کله کله د ستوني درد یا کله کله چې تشناب تزيد تشمتیاز په وخت کې له درد یا سوزش یا تبس خه حکایت کوي
دغه د درد نه هغه کوي خو ته به سوزش ته درد ډیر کم وخت خو سوزش نه هغه لري کله اکثره وخت.
احسان جان بل پوښتنه دا ده چې ستاسو ماشوم د ورځې فعال دی یعنی زیات ګرځي زیات کوي خوراک نارمل دی فکر کوم اړیکې
ترې شو خوراک نارمل ده خوراک نارمل ده او ګرځي مخصه متواتره او نور
خاهله د چزمون سره اوس ان شاء الله تاسو د پختنې په اړه زړه څه تشریح درکوم. احسان جان پختنه کړو چې زما لور کې د کله چې سار له خوبه پسیږي کله چې حرکت کوي په ډوکو کې ترقارځي په بندونو کې ترقارځي لکه خمیسالي ورکه لکه د پیپسي بوتل چې ټکایي او رقم ترقار کوي. یو څو پختنې ما ترې وکړي. معمولا هغه ماشومان چې د مور شودې په مکمل ډول لنوي خوړلې لخار لیاله د غری طبي شودو څخه استفاده کړي هغوی کې د اډوکو بعضې منرالونه یا جوهرات بیلانس برهم خوري لکه من مګنیزیم او پوتاشیم او سودیم او کلسیم او ویټامین دی. د دو قلت رامنځته کیږي معمولا په مفصلونو کې ترقاري اوازونه کوي هغه کسان چې ډیر ګرځي. بل معمولا هغه ماشومان چې د ورځې نارملی کوم شکایت نه لري مکتب تم زیر سپان بازیم کوي سپورت تم کوي کور کې نارامي کوي په بایسکلم ګرځي هر څه حرکت کوي اوور اکټیو د خپل فعالیت نه زیات فعالیت کوي خو د شپې چې کله ودی کیږي نو بیا معمولا اړخ په اړخ اولی مورم پازابه یی جاړیم کله کله وای دا ځای می خوګیږي دا ځای می خوګیږي. دوی معمولا دغه ماشومان ته باید په زیات مقدار سره هغه غذاګانې ورکړل شي چې زیات مقدار کلسیم او ویټامین ډی ورلري لکه جوش کړي هغوی شیدې مستې د لبنیاتو څخه ورته استفاده وشي مختلف نوع میوه څخه ورته استفاده وشي. بیا هم کده د لورکۍ د سار لمخې پاتېږي یو خبره راته وکړه چې کله کله ادرار کوي نو هغه وخت کې څه شکایت لري نو ښه خبره ده چې علاوه له اډوکو ډاکټر څخه مهمه نه ده چې د اډوکو ډاکټري خود چې د ماشومان او متخصص ډاکټري هغه سره په دې مورد یو څه سکرینینګ یا معاینات ورته وشي د اډوکو په مورد د بډوډو په مورد د ستوني په مورد د دو سره وګوري ولیدل شي چې ستونی تکلیفونه لري. کله کله ماشوم د ستوني نه شکایت نه لري خو کله چې ستونی خلاص کړي ډېر زیات تکلیف وي. کله کله د تشو میتیاز څخه شکایت نه لري خو چې کله یې معاینات وکړي ډېر زیات میکروبونه په هغه کې موجود وي نو ځکه د اډوکو دردونه ورته موجود وي. هیله ده احسان جانه چې هر څه نږدې یو تر ټولو نږدې ډاکټر سره اړیکه ونیسي او استاد ماشوم په اړه درته خی مشورې درکې.
السلام علیکم تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
نو د څه څنګه زما دا پښتنه د چې زما خیله څه په هغه کې کار چې کوم هغه درد کوي او چې په لاس کې چې دا درد کوي او خیله کې درد کوي چې هغه
هله د حکمت صاحب یو جواب راکړي الله ست کوم نه هي درد کوي
دا غتنګل د غوزن پیدا کی درنده شي ستړي شي ډیر زیات
علاوه له درد نه د لاس کرختیدل دی ویده کیدل ستن ستن کیدل میګی میګی کیدل د اعراض ورسره لري کنه
د ټول اعراض ورسره لرم ډاکټر صاحب
مننه. هله د چي وایوري دوه ډيري مهمه ناروغي چې معمولا د لاس په سنگل کې پیدا کیږي څومره چې موږ په کلینیک ورسره مواجه یو یوی ناروغي ته چې دی یوی لوبې نومې پیخه ده چې ټینس البو ورته وي بل یو لوبه ده د ګلف په نامه په نور دنیا کې چې کله دا خلک دا کارونه کوي په هغه د سپورت نورسته ورته ناروغي پیدا کیږي په خو به دا نوم د ناروغي پیخه ده. دی ورور ویل چې سره لدی چې درد دی کرختیدل او به سکیدل او ویده کیدل یی د لاس په سنگل کې څو عصبی ریشي تیرې شوې دي. کله چې دغه عصبی ریشي تر فشار لاندې نو معمولا کله چې یا چاینه کاخلی یا لوټه د او داسه د پاراخلی یا وزن او چتې یا کار کوي بیل کولنګ او بیلچه سره کار کوي دودو ته درد پیدا کیږي او په علاوه له درد سره ورته کرختی او به سکیدل او ستنستن کیدل او د لاس درندیدل او د اراز ورته پیدا کی دغه اران معمولا د شپې ډیر زیات تظاهر کوي په خویندو کې زیاتی او په هغه کسانو کې زیاتی څوک چې د ټینس لوبې کوي کرکټ کوي او یا د ګلف لوبې کوي یا د چکو سره کار لري یا نجا زرګری حکاکی کوي په دیوالونو کې یا نلدوانی او علاوه دې په برخیانو کې دا تکلیفونه ډیر پیدا کیږي په نانوایانو کې څومره موږ د کلینیک ته راځي دا تکلیفونه پیدا کیږي. یو بل ناروغي دا چې په څنګه اوس ډیر زیات د مکتب خو شاګردان موږ ته راځي متعلمین هغه ته سټوډنټ ډیزیز وایي معمولا د زیات وخت لپاره لاسونه خپل ځنې تک دي او په کلک میز باندې لاس کړي د زیات وخت لپاره د سنگلې بیرونی ساحه د کلک میز سره په تماس کې چور سبیا د درد څخه شکایت کوي. هله دا حکمل صاحب چې دا اراز ورسره لري نو د یو هډوکی ډاکټر ته ورشي مراجعه وکي نو ان شاء الله تاسو ته ډېرې ښې توصیې وکي ډېرې ښې دواګانې فزیوتراپي مساج او سپورتونه به درته وکي چې دا غي سر به ان شاء الله ستاسو دردونه په کامل ډول له منځه لاړ شي.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له
ازادي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
نجیب یم د کابل نه تاسو سره پاړی کم تاسو ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا غو مواد کې د ما ماشوم څو ورځې مخکې د دې چې غچې ګوتې البته
باندې هغه کتنی بس کې چې باندې هغه دې باندې وتلی وو د وډو کې داسې وتلی وو او بیا هغه مو شکزبان ته یوړ او وروسته د غونه بیا عکس مې واخیست چې څه مشکل نه وه بیا شکزبان دم ورته وویل ډاکټر هم ته چې لاس ورځې د باید پاره کړي په دغو کوم چې بسته کړی دی د غونه وروسته اوس دا پتن که دا یو فوټبال مسابقه کوي یا
یقینا د اډوکو په ډاکټرانو باندې خورکی د شکستبند نوم ښه نه لګیږي ځکه مونږ یې ډیر داسې اختلاطات یا داسې مشکلات لیدلی دي چې یعنی د یو چا ژوند دی کاملا مایوبه کړی یا د وجود یو خپل عضو د لاسه ورکړي هیله مې دا ده د ټولو اوریدونکو نه من حیث د اډوکو د ډاکټر د یو شاګرد په صفت زه د اډوکو ډاکټر نه یم د اډوکو د ډاکټر د یو استاد سره اوس هم شاګرد یم هیله مې دا ده چې تاسو که هر چیرته د اډوکو د ناروغیو سره مخ کیدی یا د اډوکو د ضرباتو سره مخ کیدی هیله مې دا ده د شکسته بندي تدوی د محلي تدوی مروجي تدوی څخه خلاص وخلی تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي خو خبره دا ده ویل چې ګوتې وتلې و نو کدا په مکمل ډول د مفصل بي ځای شوی وي دې ته مونږ په عام اصطلاح یا په طبي اصطلاح مونږ ډسلوکیشن وایو ډسلوکیشن کله چې دا مفصل کاملا سیری کیږي الته د مفصل کپسول لري او تار لري پلی دی هغه ټیل ټول سیری کیږي نو د دې په خاطر تر اډوکی دا اوتار ډیر مهم دی د دې په خاطر چې مکمل ډول ترمیم رامنځته شي خبره دا ده چې دا کوم میاد اقلا باید درې هفتې چې مامو یو ویش ورځې کیږي دا باید تثبیت وساتل شي به حرکت وساتل شي تر څو هغه کپسول او اوتار او پلی خپل ځان ترمیم کی ورسته به نه کوګوالی نه به پړسوبي نه به دردی بیا به خپل عادي فوتبال بکی خپل سپورت بکی هله د نجیب جان چې مطلب دی اخستی وي
راکه درمن د فرات نه اړیک نه نه نظر ډاکټر ته مې دا پښتنې دی یو دوی پښتنې دی لرم د اډوکو پر برابر باندې زه دا تکلیف لرم چې د شپې پرې او زما پروت یم بالانو ک نیمه شپه کڅری ماښام دا وخت هم نه دی معلوم یو ور مې دا چې دا چې درس آزاد کی چې بالا تر دې اندازې پرې دا چې درس کی چې ګر سره خوب ناراضي او بل او دا وږي نه هم پات ور سره بازوګان برابرونه دا هم دای تر پر تر کی چې ګر سره طاقت نه لرم تر اوسه مې ډاکټر ته هم تر اوسه مراجعه نه کړې نو چې دا به
د پښو دردونه په دې عمر کې معمولا هغه کسان چې درانه کارونه کوي ډیر ودرېږي په لوړو تعمیراتو کې کار کوي کارګري او زیات درانه وزنونه په اوږو اوچتوي په زیاتو زینو کې لوړ ارتفاع ته اوچتوي یا دهقان یې په ټیټ املا بیل او کولنګ او بیلچو کار کوي یا کسان چې په تیګو کې کار کوي درانه وزنونه اوچتوي په فابریکاتو کې کار کوي زیات کارتنونو د شنه اوچتوي دوی ته د ملا تکلیف پیدا کیږي مهمه خبره دا ده چې درد په ملا کې نه عزت الله جان وایي چې زما ملا جوړه ده زما پښې درد کوي پښې مې ویدې کیږي پښې مې ستنې کیږي نو زما توصیه ورته ده چې یو خو د پټي ټملا کار نه کوي درون کار دی یو څه وخت لپاره پرې دی خپل په تجربوي ډول دی وګوري چې د دردونه به آرام شي معمولا د شیدو څخه د هګۍ څخه د مستو څخه د زیاته استفاده وکړي لمر ته د خپل پښې لوسي د پپل یعنی موږ تاسو په مسله ورته چارزنو یا پلتری دی ډیر نه کړي نارمل سپورتونه دی شروع کړي او وظیفه هم د قانې د زپیګم چې پټي ټملا به کار کوي نو عزت الله جان د دې آراز څخه د خپل حکایت څخه داسې معلومیده چې د ملا تکلیف نو ښه خبره دا ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي د خپل آراز ورسره شریک کړي زما توصیه ورته دا ده چې درانه کارونه دې نه کوي په یخ هوا کې د لږ ځان ګرم ساتي په کلک ځای دې پیدا کیږي سر دې په نرم بالښت د وجود د اوږې سره په سم بالښت کیږي او د ورځې دې نارمل سپورتونه کوي او د ښه لبنیاتو او د جوش کړو هګۍ څخه استفاده کوي انشاءالله دردونه به آرام شي که بیا هم ورته دوامداره دردونه پیدا کېدل نو دی مجبور دی چې د ملا د ډاکټر سره یا د هډوکو د اورتوپیدی د یو ډاکټر سره د خپل ملا را شریکی تر څو هغه ورته د نګدې نه فزیکی معاینه وکړي چې ستونزه چیرته ده په کوم ځای کې
راځو دې چې د هډوکو نرمښت او همدارنګ د هډوکو لماتیندل باید څنګه ځان وشغورو
ښه خبره ده باید څنګه ځان وشغورو او ک ورسره مخ شو باید څه وکړو په لنډو ټکی درته وایم معمولا زموږ توصیه هغه میندو ته داده کوم خلک چې په کور کې سنگ مرمر یا کاشی یا نوری خوی تیگی لری معمولا موږ چې په کله په شفخانه کې ورسره مخ کیږو په تیږو لویږي په سیمټو لویږي په تشناب کې لویږي. زموږ توصیه معمولا دا وي چې د هغو چبلقو څخه چې د استفاده نه کوي چې هغه اسپنجي لشمي او یا د لوړو زینو څخه استفاده نه کوي یا د هغه زاړه مور او پلار د شپې په تیاره کې نه وچتیږي بدون له رهنما څخه، او هغه کسان چې په فابریکو کې کار کوي هغه کوم فکتورونه چې دوی ته کیښودل شوي دي یا د حفاظت دپاره په انګلیسي کې ورته سیفټي فکتور وایي، د خولۍ اچولو، د دستکشو اچولو، د کلکو موضوع اچولو، یا هغه کسان چې په ډرایوینګ کې باندې دي، په افغانستان کې څوک د کمربند څخه استفاده نه کوي، یا هغه کسان چې د موټر سایکل څخه استفاده کوي، د خولۍ څخه استفاده نه کوي، نو زما د همدې موقع څخه په استفادې په ټولو هیوادوالو غږ دادی چې په موټرونو کې له کمربند څخه استفاده وکړي، په موټر سایکلونو کې له خولۍ څخه استفاده وکړي، په فابریکو کې له مختلفو سیفټي فکتورونو چې کوم فابریکې مالکین تاسو ته درکوي هغه مراعات کړي. هغه کسان چې په لوړو تعمیرونو کې کار کوي باید هغه فکتورونه مراعات کړي، یا د تړلو کمربندونو تړلو، د خولۍ او عینکو دستکشو څخه دستکش اچول. بیا هم په هر صورت په ژوند کې له دې ستونزو سره مخ کیږو. یو څوک چې په کسر معروض کیږي په یو کلی کې، په بانډه کې، په کور کې، باید څه ورسره وشي؟ ابتدایي کومکونه مخکې له دې چې شفخانې ته مراجعه وشي باید څه ورسره وشي؟ زه صرف د ماتېدو یو څو علایم ورته وایم. معمولا کله چې هډوکی مات شي ساحه له حرکته لویږي، یعنی نارمل حرکت په ساحه کې موجود نه وي، درد موجود نه، درد یې په ساحه کې پړسوب وي، د طرف لنډوالی منځته راځي، پړسوب منځته راځي، او په جلد کې تغییرات منځته راځي. که چیرې د ماتوالي سره سم جلدی پریکړه یا زخم موجودی، نو خونریزي ورسره موجودی، څنګه تشخیص کولای شو؟ په تشخیص کې څو مهم نقاط دي چې دا مخکې مې اشاره وکړه. په ساحه کې به پړسوبي یا به خونیزي، کوګوالی به، حرکت به محدود شي وي، قدم به پې نه شي ویلی، او علاوه له کلینیک نه زموږ سره اکسرے کومک کوي. ښه، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په کلی او بانډه کې څه وکړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د نورو اعراضو نه جلوګیری وشي. د دې اډوکي په څنګ کې رګونه تیر دي، د اعصابو، د وینې رګونه، عضلات دي او تار دي، د دوی د پرې کېدو سره ځکه اډوکي چې کله ماتی دا هغه تیرې څنډې لکه چاړه داسې لکه چاقو هغه نور اعصاب او تار او عضلات قطع کوي. د دې په خاطر چې د دوی د قطع کېدو څخه جلوګیری وشي، یا په معمولا هغه کسان چې اډوکي مات شي د زیات وخت لپاره د ماته ساحه وخوریږي، د دې هډوکي غوړ د وینې جریان ته داخل شي، چې دا ډېر وخیم علائم دي، ډېر خراب حالت ده، کله کله خدای مکړه په مرګ منجر کیږي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده کپخې که نور هیڅ وسیله موجوده نه وي، تخته موجوده نه وي، وسیله موجوده نه وي، یا دړه موجوده نه وي، د یو خپه د بل خپې سره وتړل شي، او کلاسي نو لاس په غاړه کې واچول شي، به حرکت شي. او تر ټولو ښه خبره دا ده کارتن او کاغذ او کلک یو شی واخیستل شي، نرمه ټوټه تې تاو شي او طرف پې تثبیت شي. فکر کوم یو څه اشاره مې وکړه استودیو سات ته چې ګورم وختم پوره دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. به هم یادونه کوم چې په خبرونه کې وزیر اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی و چې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حمیدی، ډېره مننه کوم.
مننه ټولو اوریدونکو، او من خاص مننه لاغه چې موږ سره یاري کوي. نو
که وړې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. خبرونه دلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو نورې خبرونې مه هیروئ. د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.